السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی هم کوي تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس ټویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي سبب د افغانستان د کابینې نماند وزیران د ولسی جرګې ته واستوي څو د باور رایه خپل کړی د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه احمد شي بروي
افغان نماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره معرفي کړي شي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې دوه چاودنو ملکانو ته مرجوب لاړولې او په ناګورنو قرباغ متنازع سیمه کې نن بیا جګړې پیل شو د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې ټول شپږشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې و میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو چاودنو لږ تر لږه پنځه تنه وژلې دي د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالۍ کوټه شروع سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه چې دوه بېلابېلې چاودنې چې دوه موټر وهلې یو تونس ډوله ده بل د پرچم وچړ ده نه کسه ټپیان دي چې پنځه ښځې څلور ماشومانه او پنځه کسه شهیدان لري
ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شوه د غزنی د امنیت قمانداني ویاند احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته تر هغهرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت درلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتلو پولیسو بریک پر وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوي دي
شغلی سیرت بریک کونکو ته دا وشت ځان پاره څنډې ویلې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیر نن بیا نشته شوې دي چې هلته د روسي په منځګړیتوب د شنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره اورمند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لوري غوښتي دي چې اوربان مراد کړي اوربان نشته دوی اونۍ مخکې هم شوی وو چې له دې سره جګړې چې تیره میاشت پیل شوې وې سړې شوې وې ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول آذربایجان مربوط ته واکې د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی دی د قرغیزستان د ګمرک په خوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو د دې یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړی دی د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې په یوې اعلامیه کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نویو مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د افونیا او حساسیت ناروغیو د مرکز پر رئیس انټونی فاوچي انتقاد وکړ او وی ویل فاوچي او یو شمېر نورو متخصصینو چې کله له کرونا ویروس سره د مبارزې په اړه سلا مشوره ورکړې ده تیروتنه یې کړې ده ولسمشر ډونالد ترامپ یې وویل امریکایان د فاوچي او د ده په څیر د یو شمېر نورو ساده کسانو له دې خبرو چې په دې کار کې تیروتنه کړې ده ستړي شوي دي شغله ترامپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ډاکټر فاوچي وویل پرته له شکه چې ډونالد ترامپ تر لوی غونډو وروسته چې لږ کسانو ماسک اغوستی وو او له یوه بله یې واټه نو مراد کړی په کرونا ویروس اخته شو د امریکا جمهور رئیس د نومبر په درېمه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب ډاډ هم د دې څرګندونو پر مهال ورکړ او ویې ویل چې انتخاباتي مبارزې ښې روانې دي د دې سربیره دا خبره وکړه چې له نظر پوښتنو ښکاري چې د سیال جو بایدن په ډېرو ایالتونو کې تر ده مخکې دی او وروستی خبر دا چې د هند د غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې به نن کینګ ایکس 11 پنجاب له ډیلي کپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت د ماښام شپږ بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند کرکټ په غوره لیګ لوبو کې چې له یوې میاشتې راهیسې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي، دیلی کپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ ایکسل ایکس 11 پنجاب اووم ځای لري. په کینګ ایکس 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وې سبا نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د دوه تابعیتونو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پرېکړه کیږي چې دوهم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلحت په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې یو شمیر خزینه استازي وایي چې د سولې او د مذاکراتو د رواني پروسې په اړه باندې خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. په دغه پروګرام کې د کندوز هم یو راپور لرو چې هلته په نشئی موادو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک اندېښمن کړي.
چدته پاوډر اونر چې دلته مجبوره ده سی غلا وکي په کور باندې واوري د خپل مرګ ځوان باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي لاس اورا چې په عذابې زنانه چې د پوردین په غس لار نه تیریږي.
بیا هم خراغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې شپږشت نومان وزیران او د دوو خپلواکي دورو رئیسان سبا د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. تمه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله ولسی جرګې ته د دغو نومان وزیرانو سره یو ځای ورشي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي دوی به د قانون له مخې نومان وزیرانو په اړه باندې خپله پریکړه کوي. څه باندې و میاشتې کېږي چې د افغانستان نوی حکومت په کار پیل کړی، خو تر اوسه پورې هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
جمهوری ریاست وایي سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمېر خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل شپږویشت نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ور معرفي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ورمعرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانېږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سې شنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي، باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. فیفا هم دا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پریکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنې څخه استازیتوب کوي، دوی سلیقوي بحث نه ده. خلک څه غواړي؟ دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم دریم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې یو باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس مسؤلیت دلته درلود، دغه خاور ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاري له مخې رای ورکړي، او تر څنګ د باور رای د نه خپلولو په صورت نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پیژندل کېدو وروسته به پنځه ګونې کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواکو ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لګنه خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي منګلرو دو په پنځو برخو کې دوی خپل سیړنه خپل لاغه کوي بلغه هغه راوړي آیت اداري ته آیت اداري په دې موضوع کې جمع هغه کمیسیونو مربوطه کمیسیونو سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونی تابعیت مسأله له دې وړاندې هم جنجالي بحث پاتې شوې ده. خو موده وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي رادیو ته ویلي وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومان ته رای ورنکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ڈیموکریسی نوائی ظلم و استبداد لو دن جنو خوانزی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نوے نو رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په دولس پګنو ایمانځنۍ چپا او اف ام 3.5 خبرونه کوو. د افغانستان د ملي شورا د خزینه غړیو ډله په دې هیواد کې د ورستیو ناامنیو او سولې د مذاکراتو په اړه خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت اندېښمنې کړې دي. اخوا طالبان بیا وایي دوی د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ښځینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقونو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولی او خپلې اندېښنې او غوښتنې یې پکې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او د دغه کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړې توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مول امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
په دغلی کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګه ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړي او ټینګار یې کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دې په بیزه ونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ تر څنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهمه ده چې د نړیوالو ملاتړ ووسی. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې تر څنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم ووسی. د حکومت سیاسي مشرانو له لورې د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
بلخوا طالبان هم وایي د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو په رڼا کې د یوې مسؤلې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یو اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه ده واضح کړي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په دولت شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 زموږ خبرونه اوري. ورزو کندوز ته هلته په نشو دروغ د کسانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کندوز ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالي ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې دوی ته پیدا کړي. تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل اریان په دغه راپور کې.
د کندز ښار د شیرخان لسې په 100 متره کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قمندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 45 کلن ضیاء الحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي را مواد مخدر و، دا په دغه کوچیا او منطقو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد ومني، که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کړې شی ونه کړې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاء الحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدین نه دي چې خپل ژوند د نشهیي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعدینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیرېدو په ښار کې د متعدینو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلو غونډې په آزادي کندز خلک په دې په آزادي چې د ته پوډر ونه رسېدل، دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دی په خپل مرګ او ژوند باندې نه ډارېږي دی. ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدینو شفقانې ته اغېز سره
د کندز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه یې زنانه سي چې د پوړلینې پاغس لاره نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بېرته هغه سره خوځي کې غلا خو بله لاړ شي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنظیف په کارمندې حمله کړې وه، وکلې په پخیم به ماته کړې وه، ډالیز شپږو دانو، بیا نور خلک راغلي دا خلاصه کړې که دانه ورغې دا وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشهیي موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 80 بسترې روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روږدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره پروډي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روډي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روږدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشهیي موادو روږدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشهیي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متعدینو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
کندز کې له 10 کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده. خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشهیي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
نوموړی د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز د ناونیو او جګړو دوام په نشهیي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 خبرونه کوي. ورزو نورستان ته په نورستان کې روغتیا پالانو کاری اعتصاب کړی دی او وایي چې درې اونۍ شوې دي چې دوی اعتصاب کړی خو لا یې هم معاشونه نه دي اجرا شوي. اخوا د عام روغتیا وزارت ویي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیا پالانو معاشونه ورکوي، خو ډاکتران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري چې معاشونه یې ورواستول شي. تفصیل د رولان وري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلین وای په نورستان کې د هیډ په نوم همکاري مؤسسې مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړه، هغه ویلي چې د تر جوزا پوری مونگا معاشونا ورته ورسیدل ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پوری دوی معاش واخیست. پاتې سرطان او اسد سمبولا د عام له خیر سره په دارتلونی کې ونی کې ورته ورکړل شي.
دا هیډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې بچي په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دي جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي، نو ځکه یې کاری اعتصاب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاونټونه د پرسنل د کوم شیدو ته کوم له لاس په لاس ماشه اخلو تر اوسه هیڅ خبره نشته، نه صاحب د دفتر کې خبره شته. د نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی. موږ اعتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې مؤسسې سره قرارداد پخښه شوی نه وي. هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي او زموږ اعتصاب ان شاء الله دوام لري.
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اعتصاب یو شتمه ورځ ده چې له امله یو شمېر ناروغان مړ شوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي. حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري. له جونیا کلی په کټ کې د دعا بروختی مرکز ته راوړل شوی. سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي. په نورستان کې حکومتي مسؤلین هم ډاکټرانو ته د معاشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې وخت کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هیډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لسو ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عام روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبری پروګرام ته غوښتنی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت په نوم یو ګډ سیاسي ائتلاف چې پکې بیلابیل ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د حاکم ګوند تحریک انصاف او د صدر اعظم عمران خان پر ضد راپاڅېدلي دي او د عمران خان د ګوښه کېدو غږ پورته کوي. دا چې په دې ارتباط باندې وروستي خبرونه څه دي او څومره لانجې او اندېښنې راپارولې دي، د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګې ایډیټور داود خټک راسره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. وروسته مسله کراته وای چې د مریم نواز چې د اوس وخت د مسلم لیگ نون مشره ده، د هغه خاون نیول شوی دی کپتن صفدر په کراچی کې. د مسلې څومره تازه لانجی را پاره ولیدې دام یو یا دوه ورځې وروسته لغه چې دوی یو لوی غونډه وکړه په کراچی کې.
ډیر مننه. او دا پرون سحر وختي د پاکستان په وخت باندې پولیس د کیپټن صفدر او د هغه میرمن چې و مریم هغه د هوټل په یو کوټه کې په هغه باندې پولیس ورغلی دي. د هغه د دې وینا مطابق د هغه دروازه ماته کړی ده. صفدر د هغه ځین نیولې دي چې په هغه باندې بیا د اپوزیشن یعنی د اختلاف د حزب اختلاف چې کوم ګوندونه دي په هغه کې مولانا فضل الرحمن دی، مریم د بلاول بوټو دی، پکې یعنی د پیپلز پارټي والا هغه په باندې ډیر سخت غبرګون وښود. او بیا یو پریس کانفرنس هم وکړو او په هغه د هغه وروستو که څه هم بیا د کیپټن صفدر ضمانت وشو او هغه د پولیس نه راخلاص شو، خو دې اوس یو نوی بحث را ولاړ کړی. نوی بحث دا دی چې دا کار شوی دی په سند صوبه کې. سند صوبه د پیپلز پارټي تر لاندې ده، یعنی هلته د هغې حکومت دی. او په اپوزیشن ګوندونو کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو او د هغه ګوند شامل دي. نو پوښتنه دا وه چې دا ولې وشو، پولیسو دا ولې وکړه؟ نو اوس اپوزیشن ګوندونه دا تور لګی چې دا دغلته چې کوم رینجرز دي چې هغه د پوز د لاندې دي، هغې پولیسو ته ویلي دي چې تاسو ورشي او د دې خلاف دا پولیس کیس جوړ کړي او دا ونیسي.
دا وروستۍ مسله وزه غواړم پوښتم چې حکومت فکر کوم مخکې هم تورن شوی و چې کانټینرې لګولي دي، خلک د احتجاج ځایونو ته نور پرېږدي. دا مسله او دا چې څومره خپله د دغه اپوزیشن د ګوندونو له دغو غوښتنو چې د حکومت د لرې شي، خلک یې له لوګې مړ کړل، دا څومره برحقي ګڼل شوي دي؟ هلته خپلواکې ادارې څه وایي، د بشري حقونو مدافعان څه وایي د دغوی د غوښتنې په اړه؟
خو چې د دې خبره ده چې د حکومت په ضد باندې آیا په خلکو کې یو غوسه شته که نشته دی؟ نو غوسه خو په دې معنی باندې پکې شته چې په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګرانی راغلی ده. او د دې اقرار د دې تصدیق په خپله وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګرانی شته. اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګرانی د حل یو رن راوباسي. دویمه خبره د دې ټولي مسلې زما په نظر باندې د ام راپورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې اغه مسلې راپورته کړی، لکه د ویلیو چې زب خلکو ته یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زب 50 لکه کورونه جوړوم. اوس خلک په اغه انتظار او اغه ووټ ورکړو، اغه کارونه تر اوسه پوري اون شو. نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې په نوم باندې، د بیروزګاری په نوم باندې ناروي اغه ته یو چیغه ورکوي، نو خلک د اغه پسې ځکه هم راپاسي. دویمه د اپوزیشن سره چې کومه مسله ده، هغه د نواز شریف هغه اعلان دی چې ووټ کو عزت تو، یعنی دا د اردو ټکی دی، په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې. ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین د پاکستان چې کوم قانون دی، د پاکستان چې کوم پارلیمان دی، باید چې د هغه احترام وشي. او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي، نو دا په دا معنا چې په آئین کې څوک مداخلت نه کوي، ګوتې دې پکې نه وایي، او دا اشاره پوز ته ځي.
چې څومره اوسنی حکومت د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی، څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی؟ ځکه چې دی خو له لر نه نیولې تر بره پورې په ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګډ شوي دي. سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته، په مرکزي سیمې پنجاب او نور.
اندېښنې خو حتمن د تحریک انصاف حکومت لري، او د هغې یوه ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو، یعنې دغه یولسو ګوندونو چې کله خپله غونډه کوله په پنجاب صوبه کې، نو دی په هغه ځای کنټینر را ولاړې کړي وي، کوشش وکړو چې خلک د اغزې نه را ایثار کړي. بل خبره داده چې په میډیا باندې بندیزونه دي، په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګېدلې. کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو، نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټي وي ګانو اکثره ټلویزیون چینل چې څومره وي، نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه ډیر سخت تنقید کولو، هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو، یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه.
مننه. اخر پښتنه غواړم کوم چې پاوس څومره دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن یې وایي چې لاس پوسه دی، اوسنی حکومت د پاوس څومره ولاړ دی او ولې سخت ملاتړ کوي؟
په ظاهر خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنځ په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دراله ولاړ شوی. خو زما خپل خیال دادی چې کدا مظاهری هم داسې رواني وي، نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي، نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي. ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې تاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د په شا ولاړ دی، پوز ځکه عمران خان په شا ولاړ دی چې یولس ګوندونه یو طرف دي هغه د پوز مخالف دي عمران خان بل طرف ته نو د پوز که د عمران خان هم خلاف شي نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي
ډیره مننه کوم د آزادې اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټور چې په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګوندونو د روانو مظاهرو او لانجو په اړه باندې موږ ته پوره معلومات راکړه اوس هم په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېږي احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
تمه ده چې د افغانستان نومان وزیران سبا ولسي جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو چاودنو لږ تر لږه پنځه ملکیان وژلې دي د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شوه د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیره نن بیا نښتې شوې دي چې هلته د روسیې په منځګړیتوب د شنبې پورس د دوهم ځل لپاره اورمند شو د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو او د هند غوره د کرکټ لوبو په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړه
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجی صافی ویلی
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د وو اکاډمیو ترمنځ لوبې پیل شي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دا د اکاډمیو ترمنځ لشپاړسو کلونو د کم عمر لوبغاړو لمړنۍ شل اوریزي سیالۍ دي په دې سیالیو کې ټولې برخه اخیستونکي اکاډمۍ د کابل ولایت پورې اړوند دي لوبې د کابل په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي یادې لوبې به د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې دوام وکړي د لوبې هدف د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته شوی دی استقلال لوبډله د بدخشان د فوټبال غوره لیگ اتلولي وګټله استقلال لوبډله د ستاره درخشان لوبډله څلور د درې پوړاندې ماتي ورکړه او د دې سیالیو اتلولي جامې خپل کړ په دغه لیگ کې لس لوبډلو برخه اخیستي و په یادو سیالیو کې د عقاب پامیر لوبغاړی حمید الله د غوره ګول وهونکې د درخشان لوبډله لوبغاړی صدام او نقیب الله تاجک د غوره مربي او فرید کارګر د غوره دروازه ساتونکو په توګه وپیژندل شول د یادونې د چا دغه لیگ لوبې لیدو ته ګڼ شمیر نندرچیان هم ورغلی وو او د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالیو لپاره دوه افغان لوبغاړي واخیستل شول د سریلانکا کرکټ بورډ پر خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي چې دا دوه افغان لوبغاړي حضرت الله زازی او نوین الحق دي چې حضرت الله زازی ګیلی ګیټرز لوبډلې او نوین الحق بیا ګینجی توسکرز لوبډلې اخیستي دي د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالۍ یا لانکا کرکټ لیګ د روان نومبر اشته په یوشتمه نیټه پیلېږي او د دسمبر تر 13 نیټې پورې دوام کوي
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل راځو وروستي راپور ته دغه پروګرام او تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه خپرو تاسو ته راپور دادی چې د ازادي راډیو له لوري د دوه نویو کتابونو مخکتنه وشوه د مخکتنې په دغو مراسمو کې چې په آنلاین بڼه جوړ شوي وو د ازادي راډیو مسؤلینو او د پښتو دري ژبې لیکوالانو برخه اخیستې وه فرهنګ جاج او دریچه بسوی فرهنګ مردم دوه بیلابیل کتابونه دي چې تازه د ازادي راډیو له خوا چاپ شوي دي اکرام الله اکرام ته به غوږ شو تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرام مونه د خوزل لپاره نیمه نړۍ او ګوډیا چارت افریق پرونه مهیروي
دا کتابونه د ازادي رادیو د دوه تعلیمی خبرونو ژوند په شیبو کې او در امتداد لحظه ها لیکلې بڼه ده چې په پښتو ژبه محبوب شاه محبوب او په دری ژبه مهری انوري او شمیله جاوید لیکلې دي په دې کتاب کې د افغاني فرهنګ تاریخي سیمو دودونو باورونو لرغونو عبادتو خلکو هنرونو او پټوله کې د فولکلوریکو توکو په اړه معلومات شامل دي د ازادي راډیو د افغانستان د برخې مشر قادر حبیب د دغه کتاب د چاپ د هدف پاړه وویل
دا کتاب په د فرهنګ تاریخي عبادتو فولکلور او هنرسلونکو لپاره لا ډېرې او خره سیړنې لار هوار کړي امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شود نمیشه.
دغه خبرې شوی کتابونه به په مرکز کابل او بیلا بیلو ولایتونو کې عامه کتابخانو او په هنتونونو ته ویشل شي تر څو محصلین او د کتاب مینوال ترې ګټه واخلي.
ژوند په شیبو کې
ژوند په شیبو کې او در امتداد لحظه ها خبرونه افغانستان ته د ازادي رادیو د پښتو دری سانګیت تعلیمي خبرونه ل پایل سره جوړي او په اونۍ کې یو ځل خبريږي خو بیا ځل تکرار هم لري. د پښتو او دری ژبې منلي لیکوال او شاعر ارواخات اکاډمیسن سلیمان لایق د دغه کتاب په سریزه کې لیکلی چې له دغه کتابه د افغانستان پیژندنې په برخه کې د ماخص په توګه ښه کار اخیستلی شو. دا کتاب نږدې 1500 مخونه لري چې هر یو زر زر ټوکه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد زرغونه زیور د مخکتنې په دې غونډه کې د ازادي راډیو دا اقدام وستایا او د دې کتاب چاپ او خپرېدل د افغاني ټولنې لپاره ګټور یاد کړل.
دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورو کېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونو، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کیږي.
د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو د دغو خپرونو په شمول 22 نورې بیلابیلې خپرونې هم لري چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه یې غږیزه بڼه هم اوریدل کیږي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د اکتوبر 15 ته ځانګړې شوې ده. دا ورځ د کلیوالو خزو نړیوالې ورځې په نامه یادېږي. موږ هم په دې خبرونه کې د خزو پرمختګونو او ستونزو ته کتنه کړې ده. د خبرونه وګمې جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. ویل کېږي په تیرو 13 کلونو کې افغان خزو په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو د دوی په وړاندې ستونزې او ننګونې هم له پامه نشو غورځولی. د افغان خزو په وړاندې کومو ستونزو تر ډیره د دوی د ودې مخنیوی کړی؟
نوړه رسمونه او رواجونه د دوی د پرمختګ مانع کېږي چې د کور نه بهر اجازه نه لري.
د خزو چارو وزارت د خزو د اقتصادي ودی لپاره کوم کارونه کړی دي او راتلونکي ته څه برنامه لري؟
راتلونکي کې کسوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي خزو لپاره.
د کلیو د اقتصادي ودی ملي برنامه چې د خزو د ځان بسیاینې لپاره هم کار کوي، تر کومې توانیدلې چې د لرو پرتو سیمو خزو ته د کار زمینه برابر کړي؟
80 سلنه ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام مخه د هیواد په کلیو او بېوزلو مونو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
مخه څه کړی چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به راپور لوګمی و ورو چې دی وکړګری خزی په غک پیلېږي.
تر نن پورې تقریبا 350 خزی مو سره فعالیت درلوده چې د هوس هر ماشاله هر یوې ځان تخپل کاروبار لري او دوی اقتصادا یو ساند از 15 سال تر 50% پورې رسیدلې. اوس دوی هر یو کوي چې ځان ته خپل کاروبار لري او دوی په تجارت بخش کې ډیره فعال دي. اوس هم خط تولیدات دوی لري او دوی ځان ته مشکل چې دوی فعال لري فقط نشي کوي چې خ مارکیټونه کې دوی وصل شي. او موږ غوښتنه د دولت نه هم دغه و چې دوی لپاره باید یو خاص مارکیټونه باید برابر شي چې د سوچو کوي چې دوی خپل محصولات په خو وجه فروشات ته ورسي. او اوس هم دوی د سه لوکل مارکیټونه کې دوی خپل محصولات خرڅوي. دا موږ همکاري هاو دوی جرأت په خاطر او تشویق په خاطر دغه موږ شبکه تر نن پورې دوی سره فعالیت کوي او دوی لپاره موږ یو اتحادیه هم جوړ کړی چې په اتحادیه کې 24 ولایتونو هم موږ سره وصل دي او لاس شرکتونه د کابل موږ سره دي. د زراعت او مالداری بخش کې موږ غواړو چې نوې کال پورې دې موږ واسط پر ورکو.
دا ممتاز یوسفزی و چې د یو کوچنی کاروبار په شروع کولو سره اوس د یو شرکت مشره ده. ممتاز یو شمیر نورو خزو ته هم د کار زمينه برابر کړي ده، خو یو شمیر خزي د مختلفو ستونزو له عمله نشي کولای چې له کوره بهر په شرکتونو کې کار وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرګوله په کور کې د خزو کالی ګنډي او خپلې مالی اړتیاوي تر یو حده پوره کوي. هغه هیله لري چې یو ورځ وتوانیږي د خیاطۍ شرکت ولري او نورو خزو ته هم د کار زمينه برابر کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
خیاطۍ سره مې شوق هم ډېر دی او پکې مجبوري مې هم ډېره، نو زه وایم چې داسې ښه خیاطۍ وي چې زما پکې ټولې مسالې خدای پاک حل کړي. اوس خو م ستونزې ډېرې دي، خو داسې لکه د کور خیاطۍ ده، داسې چا ته بلده نه یمه دلته، بس کور مشکلات کری د کور کری د کور خرچې دي.
د تیرو اتلسو کلونو په اوږدو کې دولتي او نادولتي ادارو ادعاوې کړي چې ښځو ته د ځان بساینې او اقتصادي ودې لپاره په مختلفو ولایتونو کې عملي کورسونه جوړ کړي او ښځو ته مسلکي زده کړې په مختلفو برخو کې ورکوي. دوی هڅه کوي چې ښځې په ځان بسیا شي. افغانستان کې کلیوالي ښځې تر ډیره د زراعت او مالدارۍ په برخه کې له نارینهو سره فعاله ونډه لري. د ښځو چارو وزارت په یوه راپور کې ویل شوي چې یاد وزارت په کلو او بانډو کې هر کال 100,000 تر 150,000 ښځو ته په اقتصادي برخه کې پراختیایي پروژې پلي کوي. له بلې خوا د کلیو د اقتصادي ودې د ملي برنامې رئیسه لطیفه مجیدی هم وایي چې دوی هڅه کوي خپلې مرستې د کلیوالو ښځو لپاره نورې هم پراخې کړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا پروګرام د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت یو ملي پروګرام دی چې اوس مهال د هیواد په 3 ولایتونو کې فعالیت لري. دا پروګرام په 2009 کې د هیواد په 15 ولایتونو بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او پروان کې په ازمایښتي بڼه پیل شو، چې بیا په 2013 جون کې د نړیوال بانک د 100,000,000 ډالرو بلای وزم مرستې په تمویل سره په ټول هیواد کې پیل شو. کم تر کمه د هر ولایت په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري او 80% ګټه اخیستونکي د دې پروګرام کلیوالي میرمنې دي. د دې پروګرام اصلي موخه د هیواد په کلیو او بیوزلو میرمنو د اقتصادي او ټولنیز ژوند کچه لوړول دي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک په کرنې او مالداري بوخت دي. افغان ښځو له پخوا راهیسې د نارینه و سره اوږه په اوږه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې فعاله ونډه لرلې. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویاند اکبر رستمی وایي کره شمېره نه ده معلومه چې په هیواد کې 2% ښځې په کرنې او مالدارۍ بوخت دي، خو د رستمی په خبره د ښځو پام کرنیزو کارونو ته تر پخوا زیات شوی دی. رستمی وایي ښځو ته یې د اقتصادي پراختیا په برخه کې په کور دننه هم د کرنې او مالدارۍ په برخه کې وړې پروژې عملی کړي دي.
د کرنې او لګونې او مالداري وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې کورنۍ، باغچې، شنې خونې، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په څلور دشت ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1999 کال کې مجموعاً د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ، باغچې، شنې خونې او د چرګانو روزنې واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په سلور د ولایتونو کې روانه ده. یو نوې پروژې د کرنې استراري په برخه کې پیل شوې دي. یوازې دغه پروژه پلان لري چې په راتلونکو 2 کالو کې 22,000 ښځو کورنۍ، باغچې او شنې خونې توزیع وکړي.
د یادو اسانتیاوو سره سره اوس هم د افغان ښځو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باغوان وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې، خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلی او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچا د کار زمینه نه ده برابره کړې.
موږ په دې هیله وو چې په خدای د هغه ځای کې قراري کړي چې موږ ولاړ سو مشاوره صاحب موږ نیولې وو. موږ بیاندې یو بانجان دا شی مقصد زده کړل، زده کړه مو کړې وه. شش کاله موږ کوله چې د هغه مقصد وو چې په 3 کې 11 کړي مو هغه. نو اوس داسې ژوند زندګي سو مقصد چې جنګونه سره په مقصد پښه نه راځي. نو
د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه سنګین ولسوالۍ ته کډه شوی قمر هم له اقتصادي ستونزو ځورېږي. هغه وایي په خپل کلي کې یې خامک دوزې کوله، خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته له چا سره پیژندګلوي نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمینه نه ده برابره شوې. هغه وایي
په نادلي کې به مو یو غاړې به مو جوړولې، یو خواري به مو کار به مو کوي. موږ
د خزو چارو وزارت مسلکی او د پالیسی مرستیال سپوږمۍ وردک هم د خزو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي، خو وایي چې دوی توانېدلی د خزو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي:
مهم ګم چې موږ په ترڅ د درې څلور کلو کې کړی هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوو درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه هم دایر کړل. دا د زون په کچه و، پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي و. هر ورځ به موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کار نا کړی دی کلیوالي ښځو نجونو لپاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دا سیمپوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیې او هغه تشریحات چې د کړنو نه بده توضیحات ورکول خلاص شول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپل ستونزې به یې تشریح کړي. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتما ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز د دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي، او د هغو په اساس بیا برنامې پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي، او د مرکز خوا ورته بودیجه حتما په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټیزه یاده شوې. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بسایینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري، دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
مېرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمینه برابره شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي، او د دوی څو اړخه یا ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چېرته د کار ځواک ولري یا وړتیاوې ولري، اول هغه دا چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي دوی، یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لاس سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند ښه کېږي. مهمه برخه هم دا ده، دوی د دې د لارې نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي، که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت درته لري چې په هغې کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې، نو دوی ته زمینه د برابرول، فرصت برابرول ډېره مهمه برخه ده. دریم هغه دا ده چې هر سکتور کې، په هر سکتور کې ښځو یا مېرمنو ته ضرورت د دې شته چې دوی ته فرصت د کار ورکړل شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا د کار زمینه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې، یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده، دوی لپاره که کار زمینه برابره شي نو دا ډېر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسه لرو چې اقتصاد خرد ورته وایي یا کوچنی اقتصاد وایي، چې خپله د کورنۍ یو جز کورنۍ ده، کورنۍ عاید لولیږي، چې د عاید په لولیدو سره دا مستقیما تاثیر لري د ملي عاید د هیواد باندې، چې په نتیجه کې د هیواد ملي عاید لولیږي.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسېدو چې د ښځو په ځان بسیاینه د یوې کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټیز ځای لري. که یوه ښځه په ځان بسیا شي، د یوې کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هوارې شي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوڑے اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام سکل زغال او لرګي دومره ګراندي چې غریب سړی ورته کتلایم نسی دا ډول د موبایل غلا او موبایل والا او وجل هم ورته رسیدلی لکه سی حکومت نه ای او کوي هم یوازې د خپلو ځانونو ساتلو لپاره وی د خبرونې په پیل کې مو ل وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده چې پوښي د کورونا څه حال دی وزیر صاحب د کورونا ناروغي څنګه شو
لا نه دا ورکه شوه او دوهمه سفر روانه ده
خلک خوای چی زموږ په هیواد کې ختمه شو
خلکو ته معلومات نشته هر ورځ 50 پته کس نیسی
تلفات څومره دي
ډیر کسان مري خو خپلوان نه وای چی په کورونا مري
دا ولی
د دې لپاره چې ویریږي بیا به موږ ورشو او په خلتو کې به په منظم ډول خخ کو د کورونا د مړو لیست کې به ونیسو
اوس خو د کورونا د تداوی روغتونونو ته څوک نه درځي نو تاسو د مړیو شمیر د څه شي له مخې اعلانوئ
موږ د ښار په ټولو هدیرو کې خپل استازي کینولي دي چې د شپې او ورځې مړي ساري او موږ ته منظم معلومات راکوي چې څو تنه مړي ښخ شول
نو هغه مړي که په بله ناروغۍ مړه شوي وي او یا هم غلو د موبایل یا پیسو لپاره وژلي وي
په هدیرو کې زموږ معذف استازي ډېر تجربه کار خلک دي او له لرې مړي پیژني چې په کومه ناروغۍ مړه شوي دي
په هدیرو کې د تاسو معذف استازي ډاکټران او متخصصین دي که څنګه
ډاکټران نه دي زموږ استازي پوډریان دي
پوډریان دي
هو پوډریان مو د دې لپاره موظف کړي دي چې څوک نه پرې پوهېږي چې زموږ کسان دي هغوی خو هسې هم په هدیرو کې د قبرونو خواته پراته یي او پوډر وهي
نو د پوډریانو به کله په ذهن کې پاتې شي چې څوک اسو
پیسې ورکوو څه خوشې خو یې نه کوي په پیسو پوډر اخلي او فکرې برابرې ډېر ښه حساب نیسي
تاسو نو چې د کورونا د مړو حساب په پوډریانو نیسئ ګمان نه کوم چې دا وړۍ به شړۍ کړئ
موږ مجبوره یو تر څو چې په نړۍ کې کورونا شته موږ هم هر ورځ د ناروغانو او مړو شمېرو اعلان کړو کنه بیا څوک نه پیسې راکوي او نه هم مرسته راسره کوي
د پوډریانو بخت بیدار شوی ده لیکن هسې نه چې هغوی ژوندي هم په مړیو کې حساب کړي او یا هم زاړه قبرونه د کورونا د مړیو په حساب وشمیري
دا نو د هغوی انصاف دی دی پوښ او ګورو ګردنې موږ خو پیسې ورکوو
نو څه ګمان کوئ چې د کورونا دویمه څپه به مراشي که نه
که راشي خو ښه ده د موږ ګټه ده پکې څو ډالر به ورسره وطن ته راشي څوک خو وژلی هسې هم نه شي
د کورونا په وخت زیاتره سلګرو هم سر وخوړ لکه داسې وعلیکم سلام اولادونه دی څنګه دی زه شکر دی چې ښه دی میړه دی څنګه دی شکر موږ هم ښه یو هو نه د موږ کره راځئ ولې قرنټین نه دی نو بیا څه ته راځئ د پاڼې سالګیره نه نیسو په دې قرنټین کې چا سالګیری نیولې دي نو هغوی دې څه ته خبرول وی خورې د کرونا مرض دی له دې سالګرې تیر شئ موږ ګیله نه کوو نه په ډوډۍ نه ډارېږو له کرونا نه ډارېږو نو چې زړه مو په تنګ دی چېرته لرې غره یا د سیند غاړې ته لاړ شئ نو د موږ کره ولې بیروبار جوړوئ څه به درته ووایم راشئ ښه په مخه دې ښه
څوک و ښځې
خور دی وه ویلې د پاڼې سالګیره نیسو تیار مو کیک اخیستی ویلې پوقانې و شمې به تاسې واخلئ
ټول راځي
هو ویلې ښاپیرۍ دوی قندیګل دی مې هم خبرې کړي دي هغوی هم راځي
اوس نو ښه شوه ډاکټران څه وایي او دوی څه کوي اوس څنګه وکړو وښځې
زه مایرانه پاتې یم چې
کورونا ور سره را نوړي
کنه وی چې پاړه ور ولګو شامل د پخپل کور کې کلیزه ونیسی
کلیزه نه نیسی خپل ساتي روي
د سه چلوکا ته ټلیفون ورته وکا ورته وای چې دای کورونا نی ولای بیا زم ور سره غږیګم
ښه اوره زیم پیروتا وعلیکم سلام نه چیشی تا ضرورت نسته دی پانی پلار لروختون راغی کرونا نیولی ویلی دوی تا زنگ ووها چی چوک را سر لرشی و بستر میکی داغ دای ور سر وغا گیگا
آوری وعلیکم سلام خوری کرونا نیولیم ما ویل کدی میڑی یا گمزوی وی چی را سر لار چی یا بستری میکی چیر دت للای سنگه ندهی معلوم زب درشم خیر ده چیر تا زی خواه زنو یو کار با وکم دا خدای پامان دا خدای پامان
چه ویل؟
ویلی میرا و زمن می سار وقتی لکوره واتیلی او معلوم ندی چه چیر تطلیلی دی ویلی چه زمیل مسای دکتر تا بیایم زب یه غمه میکره خزی
خیلی و سی ساره یا ایران پاتوام چه زبا و سور تا تیاره وام
دام باوری
اپلارا مبارک ریشوی
مبارک سره یا خودی ریتیات بکوی چی واد نلوزوی
دا چلوی کالا می جان وساته خو آخر مو انفجار تا برابر کرم لکه چی خر را پوری پتنگ شوی ای
نا پلارا دا چوائی دیر غط چوکی دا دیر لوڑ موقف دای دیر زیادی پیسی دی پکی آو چی پیسی هم را باندی کمی شوی دی
کم جای دادونمی ندی در تا خیستی چی مفلس بشی د پیسو خو ایچ موایا
پیسې چې څومره ډېرې وي هغومره ښی دي پلار جانه
بلا دې په هغو پیسو سي چې دې د سر وخوري
خدای دې نه کوي پلاره له خطره یې بچ کړی غم یې مه کوه
څنګه یې بچ کړی یم
څلور تنه معاونین یې درته مقرر کړي دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا چورت مه خرابوه پکې
دا خو ښه خبر ده خو بم والا په رئیس پسې لیږي
وو پاغه رئیس پسی چه لمرکیانو و دو مخالفینو دا استازو سره گوری تا والا که چوک پا دوربین که امراد زخوینی بیغم اشا
زکل لچا سره کتلشون دا چلوی کالا می کل لچا سره و کتل اسی دو خدا احسان ده چه خالق را باندی مین دی
دی مرو برکت دی در سره دی و غوت دعا کوا
پلارا سبا تا باید یو زل دفتر تلار شی چهل تا معرفی کیگی او چه نور مراسم باموی
ریختیا؟
اوو
یار کلمی للاس کیگی کاش که دفتر دل تا را وڑای وای
نا پلارا یو زل دی ورتک دیر ضروری دی پاینده که کبیا نام وردلی پروان نکوی زکا ماوینان دی اس هم خوشحالیگی چه صلاحیت ورتا پاتی کیگی
خانو چی امکان نلری لار باشم یو سوٹی که بیانه اولی که چی بیای دشپی یادکم
خب لارا لازده پا ما واچه هاپ لارا داغسی کار کرار که نه سیشو سیشو سیشو
مبارک 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 مبارک
مننه مننه تشکر دیدیا تشکر والکا
چو ای پلارا زه داغ ده والاریم
خا والکا چوشوی
پلارا داغیم داغیم
دمال آسریگ دی تا خود ما هم زازده کرده ده کنه
او
نور تم زای کرده
خب لاره
گوره ده ما هم زازده کوی که کلا ده امزا کولو ضرورت و نبیاده تا هوای نور ما تا اجازه را که چلاش ما پا کور که با کار شروع کرده
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوگمی او حیا اولیخیل. کلمون سر علی که نیسی نو ده پوز بکسونو شمیره مو دادی. کابل 4 سبا 1 اویا، کندوز 1، خوست 1، کندهار 2 ویشت او جلال آباد 3.